بر اساس قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان، شنیدن صدای زن را ممنوع دانستند و خواندن آواز، نعت و حتی قرائت توسط زنان در انظار عمومی ممنوع اعلام شده است.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت نن یک شنبه په نورستان، کندر، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، زابل، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بارانونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی. د خبرداری په داسې حال کې دی چې د کابل په ګډون د افغانستان پر ډیر شمیر د خبرداری په داسې حال کې دی چې د د خبرداری په داسې حال کې دی چې د کابل په ګډون د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د تودوخې درجه 15 سانتي ګرید ته نږدې شوې ده. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ښایي ایران د 2 میاشتو په موده کې د یورانیمو د غني کولو وړتیا ترلاسه کړي. ګروسی د څرګندونې د شنبې په ورځ د جون 4 له سی بي اس خبري شبکې سره په یوې مرکه کې کړي دي. هغه زیاته کړي ایران یو ډېر پراخه او جاتلاب اټومي پروګرام درلود او امکان لري چې دغه پروګرام یو برخه له هم فعالوي. خو ګروسی د ایران او اسرائیلو ترمنځ 2 ورځنۍ جګړې ته په اشاره وویل د اټومي پروګرام موضوع د جګړې له لارې حل کېدلی نه شي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ایران د امریکا له برید مخکې خپل غني شوي یورانیم له اټومي تاسیساتو څخه انتقال کړی وه. د ریختر په کچا 15.3 درجې زلزلې نن سهار د پاکستان شمال ختیځ کې د بلوچستان ایالت لړزولی دی. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې راپور کړی چې د دې زلزلې مرکز په بلوچستان ښار د امریکا د جیولوژي سروې ادارې راپور کړی دی چې د دې زلزلې مرکز په بلوچستان کې برخان ښار و. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د تلفاتو یا مالي زیانونو راپورونه خپره شوي نه دي. پاکستان تر دې وړاندې هم له سختو زلزلو سره مخ شوی و. په 2015 کال کې یوه زلزله چې د شدت کچه یې 1.5 درجې وه شاوخوا 400 کسان وژلي وه. له دې وړاندې بیا په 2015 کال کې یوې بلې مرګونې زلزلې په دغه هیواد کې 3 اویا زره کسان وژلي وه او 3 میلیونه نورې له خپلو کورونو بې کوره کړي وه. او د افغانستان د آزاد مبارزاتو ورزشکار وحید الله نژند خپل تاجکی سیال ته ماتې ورکړه. نژند تیره شپه د تاجکستاني فریدون شوخ نظروف پر ضد په یوه حساسه او د لیدو وړ مبارزه کې قفس ته داخل شو. په پای کې خپل سیال د دویم راوند په جریان کې په فنی ضربه مات کړ او د سیالۍ ګټونکی شو. دغه مبارزه د وحید الله نژند او د هغه د تاجکستاني سیال ترمنځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د اوکتاګون دغه مبارزه د وحید الله نژند او د هغه د تاجکستاني سیال ترمنځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د اوکتاګون سازمان تر چتر لاندې ترسره شوې ده.
تاسو خبرونه واوریدل وړاندې را سره دا مطلب واوریدل شئ.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې به نن تیز بارانونه وي او د دې بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. خو بل پلو بیا د تودوخې درجې خلک بدن کړي دي او د برېښنا کمښت نه شکایت کوي.
د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
وړاندې به په دې ورځ سره جزئیات واورئ چې د خلکو ستونزې څه دي او د طالبانو حکومت ورته څومره رسیدګي کړي. سیلاب ځپلو ته به هم تم شو، میدان وردګ ته به ورشو، هلته به د دغه سیلاب ځپلو وضعیت تر سره شریک کړو. له دې سربیره به راسره دا واورئ چې پکتیا ته له پاکستانه راکډوال شوي کډوال شکایت کوي چې مرستې ورسره نه دي شوې.
خو اوس دلته زمون مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي.
له ایران نه دا راستنه شو کډوالو وضعیت به هم تم شو. نور مطالب هم شته ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فرید سیال مو په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری دی. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د لوګر په لوګر او همدارنګه میدان وردګ ولایتونو کې د بارانونو له کبله خلکو ته زیانونه اوښتو دي. خو په پیل کې به ورشو په دې اړه به راپور واورو چې محرم نږدې شوی دی او خلک شکایت کوي چې دوی لپاره امکانات نشته ده.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کوي چې طالبانو په جماعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سنبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
طالبان په ما هشدار دادن کې نوهای کده تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبانو موږ ته خبرداری راکړې چې هغه نوهې چې په تکی خانه کې وایو باید په لاود سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې دننه واورېدل شي، او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دینه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او منځل باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای کرامه داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسمو در منځلو پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلې دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، د ورځ دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویل چې په جمعتونو کې تر نه وخت نه وهې مو وای او له مایک نه کار ما اخلي او یوازې په جمعتونو کې کولای شي چې خپل مراسم تر سره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای شي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم تر سره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستن، بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت د نیولو لپاره له څو زرو زیات کسان ګمارل شوي. هیله مند یو چې سکل وکړی شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د ترسره کېدو شاهدان ووسو.
خو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکزویو کسانو د ادعاو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب و ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمنځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جماعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرایو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب و مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د تیر شپې سیلابونو ډیر مالی زیانونه ورړولې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله کرنیز ځمکه باغونه پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې هم بند شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکو پادشاهوي د تیر شپې سیلابونو کرنیز ځمکه تخریب کړي او لامل یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نو موږ ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه یو لس بجې د دې ولسوالۍ د څلورم یوځي په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه ویل نو موږ هم د سیلاب لامل زیانمن شوی. دوی په دایمرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیز ځمکه، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپل هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ ترڅنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلي. د لوګر یو اوسیدونکو چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تیرشپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډیری کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظرخیلو کې دی. سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې وایان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد، چک او چغتو رسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون لامل د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون لامل یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو لامل خلک د سخت مالی او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوې کړې، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړې چې ورسره شوې ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپنا په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان وایي په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې څپه جګی کی. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان جنوب، جنوب ختیځ او شمال ځینې سیمې ډېر ژر له 50 درجې پورته تودوخې تجربه کوي. ارزو نور تفصیل کرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیات یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولای شم. نور مو برېښنا نه وي.
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر راځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشتون له وجې او د فلو پرچاوي له وجې نو په خارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو دا اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو 2 ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. د غیداری په جون څلور وشتمه په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر درې منیټې د افغانستان په جنوب ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجو هم لوړه شي. اف ا او خبرداري ورکړې چې د تودوخې د څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24مه په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیر مئی میاشت کې د سینه بغل له 9000 ډېرې، د شری له 12000 ډېرې، نږدې 11000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
وړاندې به ګاونډي ایران ته ورشو او هلته به دا راستنو شو کډوالو وضعیت در سره شریک کړو. خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو چې په خیبر پختونخوا کې په سوات کې په پیغمجنې پیښه کې د یوې کورنۍ نږدې 12 غړي سیلاب وړي دي او 14 مړي پیدا شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جون په 28 سوات منګوره کې د یو ځای نشپاړه سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د لسو سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوی، درې سیلانیان جمدی رويستې شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکی کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې ګیرول. د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکو د سیلانیانو د مرګ خسوروار ځلې انتظامیا او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکو ادارې غني. احتجاج کوونکو وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرسته نور کولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لوی وجه ونې پرې کول او د سیند نا کاڼي رويستل هم دي.
دا توقولرو چې د انکوایری په سبب او شباب کیږي دلته باندې نشته لول ملګری له صدا باندې ورکه دلته باندې ځلې مشره لول صدا ورکه بیا باندې ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 له صدا ورکه او کومه ده کې ډېرې دي نو ګوزیلاله په خپل استفاق دي ان شاء الله او کګی نه خو دا ملګرو دا یاد ولرای نن دا اول لس په مړه دلته مړ دي صبا دا اول لس تل لس په کارام کې پاتې یا بابل سے کی پراتائی اور دا شرم مقام دار ہے نن پنجاب من پوری پتی خان جی کہ من تو ماں بھی حرمتی کری دا
د منګوري بای پاس مظاهره ته ورغله د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دي. د کورنۍ هم په دې غمجن ده ځکه اوس د وجونکو لپاره په احتجاج کې شامل دي چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه خولې، ما سار چې نه دسکلې، په الله می دې قسمې کې ما سار چې اسکلې زراغلم دې احتجاج لا د جدي سیند ته ګورم د دینغه کری کې واغ اصلي کې راځي دا غي وجه در زر رسیدل خو د الله پکړو نه اچاروم. ما دا کوشش کوم چې دې ته ودانګم خو ما وی چې دا بیان او بار سوق بیانې نن تاسو را لیساس بس ذاته د مغه دومره کرکی وستی دي چرته اسمانه پورې غتلې دي هغه کرکی به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي زکه چې موږ غونې دي بچکړي او ټول خلک چې دغه په موج مستیانو کې یادو 15 پکتره د ریسک راغلیو ورډیانو کې را ل خپل بوټانه ورډیانې راوړي په ورډیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو ایس وسرم نو
د پیخي په دویم ورځ د خیبر پختونخوا چیف سیکریټری سید شاب علی شاه منګوره کې هغه ځای دورو کړه او رسته خبري اعلان تو ویل چې صوبایي حکومت د پیخي رسته په سمدستي توګه د تاثیر بابوزی د تاثیر خوازخیلی او ریلیپ کمشنر د سوکو څخه لرکړی د غرنګا د ریسکیو یو یو دوا سوات مشری هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی روستا چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکې څخه لرکړی چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي دې ترڅنګ د پیښې په اړه کچه تحقیقات شروع کړای شوی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم ویلي پاروسته اونۍ کې له ایران نه له 8000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوې دي دغه سازمان په اکسپانا په راپور کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډیرې کورنۍ دي چې د اسنادو د نلرو له امله له هیواده ویستل شوې دي نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بیساري ډول زیاته شوې چې په ورځنی ډول د تیر په پرتله 15 برابر زیاتوالی ښیي د سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه په خپل ایکسپان خبر کړي ویلي یوازې په 13 اونۍ کې له دې هیواده 8300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوی د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55% له دې هیواده په جبري ډول شړل شوی او په دوی کې 45% کورنۍ دي په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیدلی او دا د 1500 په پرتله چې لشپک تر 2000 کسانو پورې رسیده 15 برابر زیاتوالی ښیي د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان لمخې ډیر ستنه شوی کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډیر بد حالت رسیدلی دي آی او ایم خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي لامل د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت لامل یوازې 1% دغه راستنه شوی کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي دغه سازمان دراتونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د 15.9 میلیون ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابر نه شي نو دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو اوبو سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني ادبا په تیرو دوو کلونو کې دوران کاری په هدف دغه هیواد ته تللي ایران د بهرنیو ادبا اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولي یو شمیر راستانه شوي کډوال په هغه هیواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور زورول شوي د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه مونږ سره مرسته هم نه شوي طبي مرسته مونږ سره هم نه شوي مونږ د ډیر مشکلات سره مخ یو نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي په ایران کې خو خبره دا و چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وا بل اسناد زمنګ هم ختم شوی وو نو په ډیر مشکل سره په ډیر سخت لارو باندې مونږ زمینی راغلو پولیسو وضعیت د افغان ماجنون سره ډیر بد وضعیت کوي ډیر بد وضعیت چې شي واسه کیږي واغې د افغانانو سره کوي
د کاپیسا یو اوسیدونکو سید حسین چې دا هم روسیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال سختي بیروزګاری سره مخ دی
پولیسو گرفتہ کو برگشتان
دی وای په ایران کې پولیسو او افغانستان ته ریپورت کړو هرات ته پر رسیدو سره موږ هیڅ ډول مرسته لمون سره ونه شو موږ آن د روډي د خړلو پیسې نه درلودې نه حکومت مرسته وکړه نه یونیسیار او اوس له سخت دی وزلې سره مخامخ نه کار لرو نه روزګار له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شوې او کډوالو سره مرسته وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمينه برابر
شي
په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یو اونۍ کې د اسلام قلعه بندر لاري نږدې 1 لک کسان افغانستان ته راستنه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کیږي ټولو راستنېدونکو ته رسیدنه وشي افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو اندېښنې راپارولې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26مه په یو اعلامیه مجله کې ویلي چې روان کال له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخستنې دنیا افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې انتیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي ډېر کم شوي دي او دوی نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. ورزو نور تفصیل د سنه کاکړ په راپور کې ورچه دی. انتیک پلورونکي به غږ پیلېږي، ورپسې هم ستاسو پیغامونه اورو.
مشکل است ما مصارف خراب لري که نه میتونیم د شرایط
د کابل د انتیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکی و د چوین غختل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتل انتیک سیزونه به اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شهر نو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نیټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درېونې مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
تاسو لا پیغامونو
محمد عالم افغان ما د کندوز د ګلټیپی ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. یو کال کیږي د پاکستان راغلی هیڅ کومک نه دی را سره سوی او نه کوم مشکل ول راغلی دی. په موږ باندې پښتنه وکي واځي د شاه خلکو سره کومک کوي او لوري ساهو خلکو ته نه ورځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه د شمالي وزیرستان نه راهلي کډوالو څخه یم. مونږ د شمالي وزیرستان نه راهلي کډوال یو چې د پاکستان د فوج د عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته را کډول شوي یو. خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي. له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي، خوراکي ټوکو، خیمې او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي، خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. چې کومه مرسته زموږ سره کېدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زموږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته راغلی.
سلامونه. سلامونه شیبه ته، تاسو ته، تخنیکان بارونه ته، او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې
کوم. صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډیر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغورم چې هغه زوارانو ته همیشه خپل هغه تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب پوهنتون زده چې د کابل د طب پوهنتون او کاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کاله وظیفه درلود، او دغه په څنګ کې مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشرانو وې زی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو څنګه وکولای شي چې زیاته په ډګر کې هم ولسته خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه ول برکت از بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار پر احساسات کې پات سلو خو وګوالې تر خوالې پکې زیات ستنو. البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای شي ټول
غته به راشو چې خدا خو غواله پکې پڅکی وو تری خواله پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کال لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچری مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نه ریږي، او د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود. اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب په کله کې مې دغه نه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مونږ درلود، دومره مطالعه مونږ زغت ډیر درلود. خو د فراغت نه کله چې ده مسلک مو تو مطالعه مو دلو د سیاست په ډاګه کې بیا خاص په طب کې هم یو څه مطالعه مو مخکې مو دلو سم درو، خو متاسفانه لکه په خو نه، او زه د څه احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لسته و زده کړو یا اندازې پوری کې دي چې مونږ هیڅ وي. خو بیا هم په بختره وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم. زما تشویق او ټول زوراره ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کیږي، باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستان بهر پورو پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله، واقعا هم دغه سي ده. خپل وسیمه اسلامونه درځي په حالت کې ده، او دغه د دې په څنګ کې امادګی لري لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم، او زه دا ایمه مشوره او زوارانو ته کده کډرونه ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تسلی اسناد ورې دي تعلیم وکړی وي نو بنا تاسو کې د مسله لري هم پاتې شي، بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسله ته توجه وکړئ، او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چار جته کول سړی خپل مسلک هر جامعې کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوال یو تریخوال یو تریخوال داده چې خپل مسلک نه لري پاتې کوم ادب دې کته و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري. سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې ووزی نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډیر منفی تاثیر لري. دا هغه ناخواله دي چې موږ احساسو کې چې موږ خپل مسلک نه نو لري سوي نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډیر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پات یو موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولست خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط چې
سریقی صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولې او کنه طب ته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو هلته یې مامور البته موږ الله تعالی دې موږ والد صاحب شادا وبخینو ز چډیر وړی کوم درې کارانو بار لا سره کړای نو امامو زخت علاقه مندی ته لوچ زبا ډاکټر سم نو دا غا په مشوره باندې بیا می ټپ انتخاب ک نو بیا ورسته سره خوشاله مم او د دې څنګه وزده پر دې خوشاله يم چې کله چې مور می وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخي زیات مشکل زیاله و ما مور می کله چې اکثرا ما سره وی هم در لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوری دا غو مشکل ته زراست دی کوم البته صحیح بخش کې مبینا دا یو خه ځانته یو خه احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا غو مور چې کوم مشوره را کړو دا غو مشوره بیا په ځای وو.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوست؟
جناب شیبر صاحب کړه چې روسان دا غو وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نکلا کا څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان لا سوال کغه وکه زی تیر کلانو چې پلار مولا سوال کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوه سم صرف پوری د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا لیسنه ز فارغ سوم په دیار لا سوال یوم کال کې حالت په دیار لا سوال یوم کال کې چې فارغ سوم دا ترسه بیا کانکور ته کې راک امکان ورکه نو هغه وخت کې یا لا سوات یوم کې بیا کانکور بیا دلته تپ تازه کامیاب شو دا نو روسا په 2001 کې د تپ د کابل د تپ نه فارغ شو مګر د تپ په خپل تا وو کاروي بیا دا نو روسا بیا پینځه کاله په شفار کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات وبخشي یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي.
bale زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي اغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو ایس زخت دی سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرور لاسکران او یعنی مو ترونو ما باغان کورو دان یو مو سره زخت دی همکاري درلو بیا اقتصادي مشکلات زخت دی مندلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثر اند دې په څنګه چې کلم تعلیم کوله مکتب هم لوصله بیا د مکتب لوصله په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثر خلک چلته ژوند وکړو په مهاجرت غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا وکیل مهمان بداسي وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه پیخي خو یې مور د کور وداني او د نور پرګان باندې سره نو یې مون مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو دې چې مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب کې بیا موږ به له وخت قاضي بافي کوله ز په خپل ما ورونه مې مو خوين دي مې اما هغه و چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص هم من طالب کوله اول خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حل ولا
او بخښه قاضي بافي مو له چا سره کړه
قاضي بافي البته افغانان او طبعا کارخانه وي شرکتونه او اکثرا افغان خلک خپل کورونه کې به قارین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول دری میاستو کې دوه میاستو کې به قارین زکوونه الله تعالی موږ هم سایګان او موږ کلیوالو چې وګورئ سره ما دا قارین بافي زکړه یم الله تعالی الله کې ما هم سرپای هم یم دا مکتب هم سرپای هم د دې پسند کې وي به قارین نمک شروع کړو دوه سره ما شاګردي وکړه په دوه دری میاستو کې قارین بافي زکړه بیا دا پسند کې ما قارین بافي د دې پسند کې چې البته زه غواړم چې دوران ته یو ښه شاره دا ولرم زه کله چې په نهم سنف کې هم کله چې قارین کافی می کوله هغه په سنف کې به ما یعنی نهم سنف کې مکتب کې به زوم زشم شو کې هم او بیا هم اټک پولاټک چې ورته وای دا ډېر لری زایدا هغه زای ته بس په خپل تلم قارین تار به میراول ام ذات او نور خلق بل اخر اوري کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به د خلکو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته میراول تقریبا ډېر سلوې خلکو نور ته می ورکوله وګوی ته بیم چکل ورک ولا وسکه مې شه اگر ته پاتې کیده او د دې پسنګ کې ما په خپل مبدل خور او کورونه خوینې ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا هدف مې دې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د چاره درم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیده سړې ولري او لږ زره باید متحرک وو سو او هیڅ کله باید مایوس نو وو سو سمره چې مثال باندې سمره مشکلات راځي هغه پاتات کې اگر لکه څنګه چې اور ته سم هغه اوس پند سم وګور کې فولات ری جوړیږي نو سم اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي په دغه ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب دوران کې امام کې چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدي او کولای سو نه یو از پر ټول ورونم دغه سي پاین دغه سي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتنه ټول ته دادا بیا خاص په افغانستان په دې اساس شریعت کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مون جوړ کړی ولرم په تپ کې هم هم حاصل ته به ما ساختماني شرکت ما ورورو
صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختمانی شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کوله بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر سے دا بیخی در سرزه موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان کې لا غاسو دلته خو تجارت غړې ولګات ورکی نو کله چې امریکایان راغ افغانستان کې نو تل زیات امکانات او توجه زخت ساختمانی کاروبار ته نو بیره حالت تل فرصتونه زخت ډیر او نظر قالین ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېد او وی باخسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات څخه ډیر خو نو بنا نه اکثر افغانان چې خارج کې اوسېدي او په خپل افغانستان دراغی ان د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او عرب مسلکونه ته توجه وکړي نو په هغه اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځم موافق ما داسې نظر درلود خو د مارکیټ هم مارکیټ نه درلود نو یو دا بلغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسایلو کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله هغه تیره دوره د مکتب په شپږم سن کې وم یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم په هغه دوره کې تر دولسم سن په پورې موږ دغه قالین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند وو
صدیقی صاحب کچرته د مشان جرګې دورې تراشو له خپل تجربې را ته وست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشان جرګې کې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوی موجود وي سړی ډېر خپل خلاوی ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل طرفیان وته نو بنا زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوی موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه وځ هم د خلکو ډېری خبري او کچېره دوباره فرصت آمده ست وطن په خدمت کې چهار چې اوس یو څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نسی او دوباره خلکو الله پسې زمینه ده خدمت مساعد سي.
صدیقي صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه، یعنی تاسو یې چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته هغه موازی ته وګوري هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب، تاسو سره بيخي تاسو خبر سره بيخي موافق یم. خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونه ته خپل ولسه دا وایم چې تاسو هغه اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مې لري مونږ ولسه لري اکثرا یو نی البته یو نی مشران چې دوی وای اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږده پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې سي او تعلیم یافته اوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت او امام منفي ټکي وي زه خپل وس لګیا یم خپل کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي ځلې کې مخه متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه وي. زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یم یو نیم سیاسون اکثرا ولس ام پیزن موتاز ټولې پیزن چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې په منځ تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړي چې موقف وکبو خپل هغه نه فامیل او شاوخوالي به کې وسیده او سره به حمایت همکاري به کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته ایما ول غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې ایما مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخه تعلیم یافته او با احساس زیم ځند انتخاب کړئ. تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید ګټوله معنا باندې حاکم موسی دغه پسند کې تاسو هم دغه سفر لور کړئ. تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټول ټکټ متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره هغه خوب احساس خوب وطني لري احساس د وطن دوستي لري او کې چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ورته روانې زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې وته پسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي ولې د لپاره چې اګه موږ شپه کوم څومره مشکل لري څل لري خو ته خو پټه کې چې مشکل لري تور په څیر باندې کې خو دا چې شاوخوا یې خلاص کې یعنی په دې مراد چې خالی کې نو هغه د مشکل لمه یې ځي هغه چې مشکل لمه یې ولاره ته کولای شي او خمه چې ځانته انتخاب کې یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې بوي درګو زنده باد مرده باد ونه وایو دا سی او شخصیت باندې او پسند کې ودرګو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته او سی عالم او سی او دې پسند کې وطن لپاره خدمت
وکولې سي. مانه صدیقي صاحب کچرته مشانو جرګي وخت بیرته ستانه شو د څه جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي؟
جناب شبر صاحب بره جالبه خاطري خو مونږ زخته ډیلرو یعنی جالبه خو خاطره مې داد چې کله چې د لوګر په عامتو جوړې ده یعنی په دې کې مونږ داسې ځان یو غو دوستو چې باغ ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر پامتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نشي یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بيخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو او تخت مو. نو ما ته راغی وای درې سوه جرب مزکه درکو راځه چې موتا سل جرب د ایماس دوه سوه جرب تا دغه پانتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولای چې د لوګر پانتون دبره په ټول عالم کې کېده ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ یم زه پیګم چې پانتون چیرته ژوندۍ کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا ایما ډېر ښه او ښه خاطره ده.
ول او بخشه تاسو څه فکر کوي دا ما کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دا کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده دریس او جره مزکه خلق د مزکه د دپانتور مزکه خلق قص کړو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړو چې د مزکه د پانتون چې دا دریس او جره به مونږ تاسو اندر کې و صدیقې ته 200 جره به ته صدیقې سل جره به ته راځه د پانتونې ال 20 اشنپور تل تغه ځای ته 20 وکړه نو بل اخر یو غوخته چې هغه ځای ته د پانتون وې سي ال تم غوخته چې اوسه مزکه ال ته خلکو نه د مزک شاو پانتون چې کړه تطبیقی کې د غشا او خو مزک قیمت دیږي آلتم دا غوخته چې دا مزکه آلتم خپل تجارت کې او مرکز کې هم یو سل جره مزکه تر لاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته وی چې زما ډیر بی غیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بی غیرتی کې هغه مال په کده مونږ ول نه دا نو بنا ما غو چې زو لاړم او وځ زور باندې دوه والی ته ویو چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم یې پیرو 300 جره مزکه بلا اخر ام دا بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دی خو با سمره چې کوښښ وکړه دا انداز سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخته مزه کې غصب کړي بیا هم مو کولای چې د دې غصب مخنیوي وکړو دا مال لپاره ډیر غټ تاریخ دا غټ افتخار دا اکثرا د لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما سمره زحمت وېسته او زه چې دا غوښ چې سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان میاړم چې دا شکر دا چې ما د یو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې هدا اقل د یو تاریخ تاریخ ما ځان نه ځان د اولاد مې نه تاریخ او زه په دبان میاړم دا لپاره ما دا یم لپاره ډیر غټ افتخار دا
صدیق صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیرته ستون شم د مرکه پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره و عامه کسان مو بیا لري د خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او هغه موږ هم سنفي چې کله ز په کابل کې ووم موقف یې مو ما اکثر نه مو کوټه براتل هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلته لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوک هم سره دلو تسیب هم سره دلو په هغه مینا بم
دا مې تردی پوری او بخښیدم تردی پوری درته تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانو نه بیل شي ودي له خپل خپلوانو نه بیل شي ودي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شي ودي کنه بیا سره حتی لایو بل نه خبر هم ندی تاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاسي او نه پوهیږي چیرته دی او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فیل حال کې کله چې موقف کې وم اکثره نام په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخت کوړتا او کله د مکتب هم سنفیان نه وخت یعنی ما زیات کوی اته هم سنفیان ته هم دا وایره کې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو را مو کې چیرې هغه ملګری ما را خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یاده ما وړکې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب ما مسل ته مکتب ام یاده مکتب کې وې ته باید درستګیو کولای سم خو داغه نه لوسه کړی چې د افغانستان او وطنونو په دیوتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ایډیا نه ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کېږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د حکومت توقع رمانه کې یو زه په دې ډیر ست لپاره زوړېګه ما زخت دې چې زه په دې سی حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نشم مالاوي نو په دې ډیر خپګې کوم کای کای زما په واسه کې زه تاوان او سم مشکل وای ام کا ما په واسه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان جما سره ماته ما دوستان دې کې زی پیژنم او کني پیژنم باید وګ سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت دې زوړېګم زخت دې او کله کله دومره زوريګه ما چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خوا ته ویو چې اقتصادي غاښونه چې ما ته لګي د غوي غربت او مریضانه چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته په ور خدای کا چې کله کله ما اوخه د غاښ ورته رواني او د سګورم او زورته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري ځ خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نورو مثلا د سیګار مسجد راته کې جوړوي تر او ته باندې زړه ډیر زوړی ګمار زخت ډیر زوړ
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لټب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وی فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمو چې انتخاب کړی مو په روان شوی او کنه تپ ته مو ادامه ورکړی وي.
جناب شیبر صاحب یری وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوالات ته اشاره وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش ز خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولای شو چې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې وسلري باید ډیر قوي کوی سره به حکومت کولا او وی ته به رسیدګي کولا. نو که چیرې زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما با ترجمه پر کولای چې خپل مسله کې به کار کولا دا به مال او په لندر پر چې په افغانستان کې سیاست چې دا صوبات هم لري او د دې پسند کې نس یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان تلسی کوي چې واقعا غیتا زړه هغه ایتا مفکوره ایتا زړه او ایتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت ده. کله چې غواړي چې هغه عملی کې یا به ته ترکیږي او یا د دې پسند کې تاله پرې به مشکل جوړیږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې غوي ټوپک پر زور باندې او د دې پسند کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دې چې آکار موش کوي. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې خپل مسلک کې چې زپاتې وای ما به خپل ولسته بډې کار کړه وای خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پاند د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې البته د لوګر د خلکو لپاره ډیر زیات ځانو بیا خاص تر ماسرین لپاره
اولته کچرته امنیت نه وای پاغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شوی وای
هغه وخت کې نو کچیر امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او دې په څنګه دغه پروژه د پانتون نه تطبیق کړي د لپاره چې هغه ساه ډیر نه امن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هغه کې دې سیمه هغه غووري هغه ته زو دا وای مې کې وو دا شکر وباسه کچیر اوس تک په احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریخ صاحب ډیر مننه په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخیسته.
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر اوسه. Thank you.
ماهی بکر نگو